السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې 14مه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام د مشال ریډیوي مجله لرو. فاول د دې سات تازه خبرونه له اسراد عالم ومننه.
بلوچستان اسمبلی حکومت مخالف غړو په کوټه کې د اسمبلی مخې ته پرلت پیل کړی. د بنو بجانخیلو کې د یو قبایلي مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف پرلت نن په 11 ورځ هم روان دی او د اسرائیل هوایي ځواکونو نن سهار وختي پر غزه تړانګې هوایي بریدونه وکړل. او خبرونو تفصیل. د بلوچستان اسمبلی حکومت مخالف غړو له پرون راهیسې په کوټه کې د اسمبلی مخې ته پرلت پیل کړی. دوی وایي چې حکومت د صوبې پر راتلونکي کلني بجټ کې د دوی په انتخاباتي حلقو کې پرمختیایي سکیمونه یا منصوبې نه دي شامل کړي. په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام غړي محمد نواز کاکړ نن مشال ډوته ویل چې د بلوچستان حکومت په تیرو دریو بجټونو کې هم د حزب اختلاف حلقې له پامه غورځولې دي.
چې څومره د یو حلقي نماینده په حکومت کې دا وخت شریک دی هغه د یو حلقي نماینده دی او چې د حکومت د باندې په اپوزیشن کې ناست دی هغه د یو حلقي نماینده دی. چې څومره ضرورت د حکومتي حلقي دی د عمر ضرورت د اپوزیشن د حلقو دی. لہذا حکومت اکثر د اپوزیشن حلقي نظر انداز کوي.
بلخو حکومت د حزب اختلاف او د تور نه رد کړو. د خزانه صوبایي وزیر ویلی چې د پخوا په ډول یې په راتلونکي بجټ کې هم د حزب اختلاف سکیمونه شامل کړي. ټاکل شوی چې د بلوچستان راتلونکي بجټ د جون په 13مه اسمبلی ته وړاندې کړل شي. د بنو بجانخیلو کې د یو قبایلي مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف پرلت نن په 11مه ورځ هم روان دی. د پرلتوالو او سرکاري جرګې ترمنځ د 4 ورځو راهیسې خبرې روانې وې چې د ګل په ورځ بې نتیجې پای ته ورسېدې. د بنو انتظامی او نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو ویلي وو چې پرلتوالو ته یې دوه ورځې وخت ورکړی او بیا به سرکاري جرګه ورځي. د پرلت مشر ډاکټر ګلالم وزیر وایي چې حکومت د سیمې امنیت د ښه او بدو طالبانو ختمولو او د لادرک کسانو معلومولو باور ورکړی وو خو د نوموړي په خبره حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړي. پرلتوال وایي دوی به هغه وخت پرلت ختموي چې کله د سرکار لخوا عملي اقدام وویني. بلخوا د بنو انتظامیه وایي چې عملي اقدام اهم کوي خو هر څه په یو ورځ نه کیږي. ملک نصیب د مای پر دیرشمه نا وخته ناڅرګند کسانو په ډزو وواجه چې وروسته د مای پر یو دیرشمه ځای ولس پرلت وهلې او وای تر هغو به د ملک نصیب مړ نه خښوي چې د عمل لپاره یې عملی اقدامات نه وي لیدلي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د پارلمان هغو غړو ته به د قومي اسمبلی په نننۍ غونډه کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي چې غیر پارلماني ژبه یې کارولې وي. اسد قیصر پرون ناوخته له هغې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره ولیکله چې پر بجټ د بحث لپاره وربل شوي د قومي اسمبلی غونډه کې حکومتي او حکومت مخالف غړو یو بل په سپکو نومونو یاد کړل او پر یو بل یې د بجټ د کتابچو وارونه وکړل. اسد قیصر ویلي چې د اسمبلی په پرونۍ غونډه کې د حکومتي او حکومت مخالف غړو لخوا غیر پارلماني رویه خپلول او نازیبا ژبه کارول د غندنې وړ او ناهیلي کوونکې عمل دی. نوموړي پر مخ ویلي چې د دې پیښې بشپړ پلټنې به کیږي او د پارلمان هغو غړو ته به د قومي اسمبلی په نننۍ غونډه کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي چې غیر پارلماني ژبه یې کارولې وي. د پاکستان حکومت د 2021-22 مالي کال لپاره خپل کلنی بجټ د جون په 11مه وړاندې کړ چې وروسته په اسمبلی ورباندې د بحث لړۍ روانه ده. او د اسرائیل هوایی ځواکونو نن سهار وختي پر غزه تړانګې هوایی بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ وایي چې دا بریدونه یې له هغې وروسته کړي چې د دوی په وینا وسلوالو له فلسطینه د اسرائیل جنوب ته اورینې پوکڼۍ ولېږلې. تیره میاشت هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه کې په غزه کې لږ تر لږه 2 او په اسرائیل کې 12 کسان وژل شوي وو. د 12 ورځو له دوړ خیز بریدون ورسته د مای پر یوشتمه د مصر په هڅو اوربند وشو. د اسرائیل په ځویل چې د دوی الوتکو له هغه ورسته په غزا کې د حماس دلی د وسلو مرکزونو په نخ کړل. کله چې له هغه سیمه د خوشی کړل شوو اورینو په کڼو له کبله د اسرائیل په جنوب کې فصلونو ور واخیست. په اوس په خپل بیان کې زده کړی چې دا مرکزونه حماس د بریدونو د پلانولو د غونډو لپاره کاروي. د پوز په وینا دوی د غزې له لوري د روانو ترګرو فعالیتونو په غبرګون کې د خلک د په غبرګون کې د جنگ په ګډون هر ډول حالاتو ته چمتو دي. د تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومند درته وړاندې کړل. د بلوچستان اسمبلی حکومت مخالف غړو په کوټه کې پرلت پیل کړي. دوی وایي چې حکومت د صوبې پر راتلونکي بجټ کې د دوی په حلقو کې پرمختیايي سکیمونه یا منصوبې نه دي شامل کړي. بلخوا حکومت د حزب اختلاف ته خبرې رد کړې او ویلي دي چې د پخوا په ډول یې پر راتلونکي بجټ کې هم د حزب اختلاف سکیمونه شامل کړي. ټاکل شوی چې د بلوچستان راتلونکي بجټ د جون په 13مه اسمبلی ته وړاندې کړل شي. نور تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف له لوري ویل شوي دي چې حکومت د راتلونکي کار لپاره په کلیزه بودیجه یا بجټ کې د دوی د الکو سکیمان نه دي شامل کړي، چې له امله دوی د جون د 15مې نېټې راهیسې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخته د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی دی. پر دې مهال په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف سره تعلق لرونکي د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړي محمد نواز کاکړ او مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان حکومت په تیرو درو بجټ کې د حزب اختلاف حلقې نظر انداز دي او امکان دي چې پراتلونکي بجټ کې به هم دوی د پام څخه وغورځوي.
چې څومره د یو حلقې نماینده په حکومت کې دا وخت شریک دی هغه هم د یو حلقې نماینده دی، او چې د حکومت د باندې په اپوزیشن کې ناست دی هغه هم د یو حلقې نماینده دی. چې څومره ضرورت د حکومتي حلقې دی دغومره ضرورت د اپوزیشن د حلقو دی. لہذا حکومت اکثر د اپوزیشن حلقې نظر انداز کوي او د بجټ یو خاص حصہ د اپوزیشن په حلقو کې خپل اوغه خلکو ته ورکوي. دلته پر دا روډو باندې یو کتبه ولګی د جان صاحب یا د یو بل د حکومتي روکن تصویر سره ولګی، نو بیا هغه ته د بجټ یو څور فارغه کی وری کی چې ته غواړې د حکومت نماینده یې، ته زموږ نماینده یې، دا ته د اپوزیشن هیڅ اهمیت نه لري. هغه هم پر هغه ځای باندې لګی جنہ
په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل پارټي سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي سنا بلوسول چې حکومت د بغوري له عمله په صوبې کې یو ځل بیا نامنی زیاته سوی او د تعلیم او سیاحت په سم
اوس خدا دی په یو کال سی بلوچستان کې بدامنی هم ډیر زیات شوی دی. د دې بنیادی وجه دا دی چې پی ایس ڈی پی چې بلوچستان کې جوړی شي هغه خالی یو بند کمره کې جوړی شي. سخل مخصوص مفادات سر مخصوص خلق مرضی باندې جوړی هغه کې په خلق پارا عوام پارا په ولس پارا چې دی یو ترقیاتی منصوبه نشته. صحت تعلیم روزگار د دې خوشحالی پارا زمیندار مسائل پارا بجلی مسائل پارا د گیس مسئلے پارا دوی پارا یو امداسې اسکیم فنډ نشته. او درې کال کې جی بلوچستان ته چدی یو ام د اپوزیشن علاقې په خلک حل باندې یو روپۍ هم د خرچ نه دی کړی دی.
د برشور خانزوی د الکې سره تړاو لرونکي په خوانی او صوبای وزیر تعلیم عبدالواحد صدیقی زیاته کړه کله د غشتنې ونه منل شوې نو د مئی په ولسمه نیټه به د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې احتجاجي لاریونونه او مظاهرې جوړ کړي.
زموږ دغه احتجاج صرف دغه مقصد لپاره دی چې اصولا چې کله بجټ تیارېږي نو پرې بجټ اجلاس د پنځو د لسو ورځو منعقد شي. پاکه د بلوچستان پر بجټ پر شو پر بدر سره وژغېږي چې په کار دا وځي په کار دا وځي په کار دا وځي. روغ ماس موږ مسلسل انتظار ورته چې پری بجټ اجلاس ته طلب کوي. ما تاسو کوم راکو کم از کم د بلوچستان پاکر مشوره واخی 24 کسان 25 کسان د پوښتنې د پرانې مسوبه ده موږ مشاورت په بجټ کې شامل کوو. اصولان هم قانونان هم معین د روز خبرات راکوي خو بیا هم دوی نه راغوښت. بیا موږ مجبورن د کوجټ اجلاس راغوښتلې. بیا یو ورځ اجلاس چې شولې زره خبره د پاکي بیا د ګورنمنت کې یو قسم شامل نو زموږ هغه امیدونه ختم شو چې زموږ مشاورت نه شاملې.
په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانه د صوبایي وزیر میر زور بلیدی سره پر ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی. البته نوموړي د رواني میاشتې پر اتمه نیټه په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت ویلی وو چې په تیرو درو کلو کې نه یوازې د حزب اختلاف پالکو کې زیات کار شوی دی، بلکې په راتلونکي بجټ کې هم د حزب اختلاف د غړو زیات سکیمونه شامل کړل شوي دي. بل بلو تا دا بلوستان والی دا بلوستان اسمبلی غونډه د جون په 13 مازګر څلور بجې رابللې ده. په کوم کې چې په صوبایي وزیر خزانه میر زور بلیدی د بلوستان د راتلونکي کال لپاره کلیزه بودیجه یا بجټ وړاندې کوي. دلته خبره ده ونې ور ده چې د بلوستان اسمبلی په 15 غړو کې 23 غړي په حزب اختلاف او 22 غړي په حکومت کې شامل دي. په حزب اختلاف کې جمعیت العلماء اسلام، بلوستان نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ترهګرو پیښو ثبتولو او ورزولو ویبپاڼې ساؤت ایشیا پورټل شمیرې ښایي چې په بلوچستان کې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو پرتله سخت کال د ترهګرۍ پیښې څو چنده زیاتې شوې. مشال ریډیو د رامنځته شو پیښو جاج اخیستې چې پکې معلومه شوې چې تپرو سخت کال په لومړیو شپږ نیمو میاشتو کې په دې صوبه کې د ترهګرۍ 21 پیښې ثبت شوې وې، خو سخت کال په دې موده کې د دې پیښو شمیر 2 ته لوړ شوې. په بلوچستان کې بلوچ وسله والې ډلې، لشکر جنگوي، تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلواله ډله فعاله ده. بلخوا حکومت وایي چې د پخوانو کلونو پرتله د صوبې امنیتي حالت ډېر ښه شوی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ ته وښه.
ساؤت ایشیا پورټل په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې د ترهګرۍ په اړه ورځنۍ شمیرې راټولوي او پر ویبپاڼه خپروي. ویبپاڼه، ورځپاڼې، اژانسونه د حکومت او فوج اعلامیې یا د وسلوالو ډلو بیانونه د سرچینو په توګه استعمالوي. مشال راډیو پر دې پورټل په بلوچستان کې له ترهګرۍ سره د تړلو پیښو د خبرو سو شمیرو جاج اخیستی چې پکې معلومه شوې چې په دې صوبه کې د 2000 کال د جون تر 15 نیټې پورې د ترهګرۍ 21 پیښې ثبت شوې وې. په دې پیښو کې 3 کسان وژل شوي او 9 ټپیان ول. خو هم دا شمیرې چې کله د 2021 کال له لومړیو شپږمو میاشتو سره پرتله سي نو معلومه سوه چې د 6 کال د جون 15 پورې له ترهګرۍ سره تړلې 2 پیښې شوي چې پکې 122 کسان وژل شوي او 118 زخمیان دي. په دې کې هدفي وژنې، چاودنې، تښتونې، نیونې، په امنیتي ځواکونو بریدونه، د وسلوالو پر ضد عملیات، د خلکو لادرکه کول شامل دي. په دې کې زیاتره ولسی وګړي ډېر وژل شوي، ورپسې امنیتي ځواکونه او بیا وسلوال دي. خو سږ کال یوازې 4 پیښې په پښتون میشتو سیمو ژوب، کیل عبدالله او چمن کې او یو څو په کوټه کې او زیاتره په بلوچ میشتو سیمو کې رامنځته شوي دي. د پورټل د معلوماتو له مخې د زیاترو پیښو ذمواري بلوچ ملت پاله وسلوالو ډلو لکه بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچ ریپبلیکن آرمی، بلوچ ریپبلیکن ګارډ او بلوچ لیبریشن فرنٹ منلې دي. البته په ځینو پیښو کې داعش وسلواله ډله او تحریک طالبان پاکستان شکیل دي. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې له 2000 کال راهیسي بلوچ وسلواله ډلو د پاکستان پر ضد کاروایي پیل کړي او دوی له دې هیواده بلوچستان بیرول غواړي. د دې په جواب کې د پاکستان امنیتي ادارو په ټیټه کچه کاروایي پیل کړي وي، خو په 2006 کال کې په پراخو پوځي عملیاتو کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي تر مرګ وروسته نه یوازې د بلوچ وسلواله ډلو شمیر زیات شو، بلکې په کاروایو کې شدت هم راغلی. په کوټه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې د بلوچ بلتون پالو او د پاکستان امنیتي ادارو کاروانو جاج واخیستل سي نو معلومه بسي چې د تشدد په پیښو کې کله زیاتوالی او کله کمی راځي.
دا وخت شاید زه دا ګورم چې د دې سیزن اکټیویټی زیات شول، بیا په اپریشن چې دی زیاتیږي، اپریشن چې زیات شي بیا دوی خامخا ورکیږي، چاپې دي او خلک ورته کی دغه کوي. بیرته انفارمیشن بیس لکه اپریشن دوی هم دا ورته نه وایي چې دا کنټینیوس یو ملټری اپریشن دی. دا پوری دنیا ته ښکاره کوي اکارډنګ ټو دم دوی چې خپل پریس ریلیز دغه کوي چې دوی وایي کوي موږ پریزنس ستا موږ ختم شوی نه یو، موږ خپلو کارونو روان کړی دي او دا زموږ پولیټیکل اور جنګي دغه دي دوی زیاتې او د دې په ضد کې د مقابله کې اپریشن هم زیات کیږي.
په بلوچ میشتو سیمو کې دا وخت په رسمي توګه هیڅ ډول عملیات نه دی روان، خو البته د چارواکو په وینا دوی د جاسوسي معلومات پر اساس پر هغو ځایونو ځانګړي چاپې وهي چې پکې د دوی په وینا وسوال شتون لري یا هغوی پکې وسله پټه کړې وي. په تیرو 2 لسیزو کې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د فعالو وسلوالو د زور ماتور لپاره د فوجي عملیاتو پرته ځینې سیاسي اقدامات هم پورته کړي وو. په دې کې د پیپلز پارټي د حکومت پر مهال په 2009 کال کې د آغاز بلوچستان په نوم یو پیکیج هم شامل وو. په دې کې د نوکریانو ترڅنګ مراعاتول له دې وروسته چې کله د 2013 کال د انتخابات په نتیجه کې بلوچ ملتپاله ګوند نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نواز او پښتونخوا ملی او پارٹی د ډاکټر عبدالمالک په مشرۍ په بلوچستان کې حکومت جوړ کړ. نو ډاکټر مالک له بلوچ بلتون پالو ډلو سره د پردیشاته مذاکرات وکړل، خو په کوټه کې خبریال سید علی شاه وایي چې نه آغاز بلوچستان او نه هم له بلتون پالو مشرانو سره مذاکراتو څه خاص نتیجه ورکړه.
بلوچستان چې کوم ستونزه ده، دا سیاسي ده، دا آئینی ده، دا معاشی ده. که دا شان خلک په پام کې کښېږدي، بیا یو پالیسی جوړه کړي، نو زما په فکر سره د بلوچستان د ستونزو یو حل راوځي. دا وخت صورتحال چې دی، خاص کر په مکران کې، په تربت کې، د بلوچستان، د جنوبي بلوچستان چې کومې علاقې دي، په دې کې تاوتریخوالی زیات دي. اوس په تیرو وختونو کې دا خبره کېدله چې په کومو علاقو کې نوابان دي، سرداران دي، هلته تاوتریخوالی زیات دی. لیکن اوس چې موږ ګورو هلته چې دی، چې کوم بلوچ ملت پال ګوندونه دي، یا بلوچ بلتون غوښتونکي چې کوم ګوندونه دي، چې کوم سازمانونه دي، هغه په دې علاقو کې ډېر زیات اکټیو دي.
په بلوچ مشتو سیمه کې د وسلوالو ډلو او امنیتي ځواکونو د عملیاتو له کبله د عادي خلکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. په دې صوبه کې ګڼ شمېر بلوچستان لا درکه دي چې د موندلو لپاره هر ورځ کورنۍ احتجاجونه کوي. دوی د لا درکۍ تور په امنیتي ځواکونو پورې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارې د الزامونه ردوي. شهزاده ذوالفقار وایي چې هغه پخپل هم د بلوچستانو د سیمو سفرونه کوي، او چې کله له خلکو سره ویني نو هغوی له ناامنیو سر ټکوي.
داغه ځای خلک راځي، د مو سره خبرې کوي، موږ ناست ولاړه خامخا یو بل سره پیژنو. عام سړی چې دی، هغه دا وایي چې جنگ باید ختم شي، موږ د پاره کاروباري موږ اکټیویټیز دی هغه بحال سي. سختیان په هر چوک باندې، یا د شپې، یا په 15 کیلومتر باندې چې دی، دغه چوکیان دی، پوسټونه دی، پاره کې غیر ضروری هغوی د هغوی ټایم ضایع کیږي، د سختیان مخامخ سي سره. نو دا عام سړی خدا وایي چې دا ختم سي، موږ ته پاره قراری راسي، آرام راسي، هغوی خپل سون تیر کړي په آرام باندې.
خو د بلوچستان حکومت وایي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت اوس ښه دی. د دې صوبې د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګاو د اپریل په میاشت کې په کراچۍ پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي ول چې په مجموعي توګه د بلوچستان امنیتي وضعیت پر امن دی. البته د منلې وه چې اوس هم کله ناکله یوه پیښه وسي، خو د ده په خبره دغسې پیښې ډېرې راکمې شوې دي.
په خیبر ضلع کې ولسی وګړو او ډاکټرانو شکایت کړې چې هلته په یو شمېر کارخانو کې غیر معیاري خواړه، مشروبات او داسې نور غیر خوراکي شیان تیاریږي چې په کارولو سره انساني صحت ته ډېر زیان رسیږي او د مختلفو ناروغیو لامل کېږي. دوی غوښتنه کوي چې دا ډول کارخانو پر ضد کاروایی وکړل شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا فوډ سیفټي اینډ حلال اتارټي ادارې د خیبر څنګه چارواکي وایي چې دوی په لږ موده کې د یو شمېر هغو کارخانو پر ضد کاروایی کړې چې غیر معیاري شیان یې جوړول. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری.
د باډي او فال خادم پردې مشال ریډیو توي هل تپیوش مرزایونو کې په کارخانو کې غیر معیاري خوراکي او غیر خوراکي شیان تیاریږي او په کار د دې پر ضد کاروایی وشي.
باډي د بازار سره کوم اطراف کې نږدې لوکیری پدغو کې لکه چپس شول، یا مطلب آیس کریم شول، یا نور دغه سوډا موډا شو چې کومې کپڑے وغیرہ په باندې انزی، یا صابون وغیرہ شو، یا د عام د خپل بدن لپاره کوم صابون وغیرہ استعمالږي، یا نور د کوم سیزونه وو لګ ډیر چې پکې کې څه خوراکي مواد وو، څه پکې دغه سوډا وغیرہ چې کوم د کپڑو انزلو لپاره استعمالږي، نو دغه کوالټي چې کومه سټانډرډ کومه د دې فیکټری یا کارخانه دی، نو داغه نقل دلته کې پدغه خوښه باقاعدہ مونږ چې هغه جوړیږي او باقاعدہ په دې باڑا بازار کې باقاعدہ کا سیل کیږي.
په خیبر کې د ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر ایوب پردای مشال ریډیو ته وای دلته غیر معیاري خوراکي شیان او مشروبات جوړیږي، او د دې په استعمال سره خلکو ته یو شمیر ناروغي لګي دي. شي
د ایسکریم چنن سبب په کوڅو کې خرڅيږي، دغه ته ولو ګورو چې په دا کې کلر ملويږي، فلیور پکې ملويږي، لکه مطلب فلیور پکې اچي، نو دا چې د مشومون د 15 له 100 پوول ایسکریم چې دا وخوري نو څه به وته کیږي. په مشروباتو کې دي مونږ په علاقه کې مو په خپل سترګول کې لیدلې دي، ډرینکس جوړيږي، پیپسي جوړيږي، داسې چې کم د ډبو ولا جوسونه دي، ولې دغه نه کمې بيماري پیلويږي چې دغه نه هپټایټس جوړېدای شي، ټایفاید کېدای شي، ډایریا کېدای شي، دغه نه سو انډایجیشن مطلب د خوراک نه هضم، شوګر ته کېدای شي، د زړه مسالې ته جوړېدای شي، سینې ته جوړېدای شي، د ګردو ته جوړېدای شي، د هډوکو خو ته اسیم جوړيږي، یا شیمپو یا هغه صابون چې کم استعمالوي چې دوی د دو نمبر د کارخانو نه وروسته په د فیکټرو کې جوړوي دي موږ په د خیبر کې نو دا به څه کوي خامخا د ویښتو مسالې به جوړوي د چمړې مسالې به جوړوي
د فټاپ خیبر پختونخوا کې اورګډي دوه نه پس په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اینڈ حلال اتارټي په نوم ادارې اختیار غزول شوی د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال اتارټی ادارې د خیبر څانګې اسسټنټ ډایریکټر ابراهیم شینوار وایي چې موږ په لږه موده کې په خیبر کې د ځینې غیر معیاري سیزونو جوړولو کارخانو پر ضد کاروایی کړې او هڅه کوو د دغې ادارې د لارښوونو په اړه خلکو ته لومړی آگاهي ورکړو چې معیاري او صفا خواړه ترلاسه کړي
یو څو کارخانو موږ معلومې کړي دي چې هغه معنی موږ شنم اخیسته وی اور کافی مقدار کی مونگا غیر معیاری مشروبات هم ضائع کړی دي مونږ کوشش تا دی چې سمره کارخانه په خیبر ڈسٹرکٹ په ایریا کې دي کاغه مشروبات والدی او د پاپڼو والدی نو هغه مونږ معلومی کړو اور هغه کارخانه پراپر چیک شي اور چې سمره مونږ هدایات دي د حلال فوډ اتارټی هر یو کارخانه د پاره جدا جدا هدایات دي جدا جدا د هغه فارمولیشن د را میټیریل شکول دي نو هغه مونږه مطلب دا دی چې هغه د ټیکړو اور د خپل کاروبار مطلب برقرار وساتي اوس چونکه د ګرمۍ سیزن دی اور زیات تر خلک برف استعمالوي نو مونږ اوس په برف خانو باندې خپل هغه سٹارټ کړی یو کمپین سٹارټ کړی دی د برف خانو نه مونږه اوبا اخلو اور هغه مطلب دی چې مونږه لیپ کې ټیسټ کوو کی پی فوډ اتارټی کوشش هم دا دی چې خلکو ته صفا خوراک میلاو شي
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال اتارټی د خیبر څانګې چارواکي وای چې دوی په جمرو تحصیل کې دفتر خلاص کړی او لسی وګړي د غیر معیاري خوړو مشروباتو او نورو سیزونو کارخانه ورته په ګوته کولی شي او دوی به د دې پر ضد ګام اخلي خواړه او نور سیزونه به ترې ضایع کوي او په جوړونکو به یې جرمانې لګوي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی په خوست کې وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه کوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرستې میاشتنی کړي دوی ذاتوي وزیرستاني کډوال لاستشي شوي او د تیرو کلونو په شان د ورسره د نقدو پیسو مرستې هم وشي بلخوا د خوست چارواکي وایي چې نړیوال خوراکي پروګرام په روان کال کې د کډوالو لپاره د اتو میاشتو مرسته په پام کې لري چې د څلورو میاشتو ورکول شوي او د پاتو څلورو میاشتو مرستې به هم ورته وویشل شي ریډیو خبریال نجیب الله علی خیل اورو
د خوست په ګلان کې مشت وزیرستاني کډوال بیکاری غریبي او د سرپناه نشتون د خپل اساسي ستونزو په توګه یادوي دوی وایي له خارڅ څخه د توکو د رانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هر میاشت د خوراکي توکو مرستې وشي د وزیرستانیو کډوالو قومي مشر ملک داوود مشال راډیو ته وویل پخوا به هر کال وزیرستانیو کډوالو سره نقدي مرسته کېدله خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده
په دا تارپل شپه دا ګرمي شه دا ژوند ته ول دا ډر هغه تاسوون زادو نر دا مهرباني دا وکو چې مثال مکمل سروې مې دا وکو د ټول کیمپس ته باندې ویل چې ټوله ته ضرورت دی شیلټر چې هیڅ په شپوت نه شي هر ساډی ته ضرورت دی دا ګرمي شتو ته پاته لګي چې مثال د یبه ډر ضرورت دی مشته د یبه پاکیقات مشکل دی دا سکاډول مشته دی چې اخته د ټینکې ډر ضرورت دی به چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نوې کلی کلی ته چې یاني ما ټینکې ولګي دا ډر مان نه وي
د وزیرستانو کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسجد وای د دوی د ځوانانو ډیره بخه کار او بوختیا نه لري او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نانن پکیم شه ډیر ځوانان داس دي چې مقصد د بیکاروبار ګرځي، حتی کې چې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه دی غوا دادو چې اسنات نشته چې بل ولایت ته لور شي و مزدراو. دوه ما جام دادو چې کاروبار نشته دی، اته چې دی وکړو خو چې 4% دکړه وکړه په یو شه هم مارکیټ شه دی نشي کړی چې دی خپل دکون جوړ کو.
د ګلان کې پوسیدونکو عبدالله وزیرستانی په غلام خان بندر باندې په تاګ او راتګ کې ستونزې زیادوي او د هری دو غوښتنې لري.
د میر میسو پر ورنا دی د لخص ګلان کې تر درې می بیا په بارډر باندې د ایت ډیر ستونزې وي، یا دا ونه کېم خال درې می دی بیمورون ورې میران شایا په خور یا بنو ته د ډیر د تکلیف سره مخ مخ وي، ځکه چې په بارډر باندې د ایت په انټری کې ډیر مشکلات وي.
د وزیرستاني کډوالو ستونزې مو د خوځ د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریک کړي. د دوی د اسنادو په اړه د قومونو او سرحدونو چار رئیس عبدالرؤوف ننګیال ویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولی شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي. د خوست د کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وزیرستانیو کډوالو د سرپناه د ستونزو او د میاشتنیو خوراکي توکو د مرستو د غوښتنو په باب ویل
شلتر د ترمیم پروسه به په نږدې راتلونکي کې د یونیسیار د ادارې لخوا پیلېږي. د خوراکي موادو کومکونه په 2021 کال کې د څلورو میاشتو لپاره د دوی لپاره توزیع شوی دی او د څلورو میاشتو باقی مانده کومکونه به په راتلونکو میاشتو کې ورته توزیع کیږي.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامیه چارواکي وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدنې د نوي پړاو د پیلېدو لپاره خبرې روانې دي. د سیمې مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال راډیو ته ویلي چې تر اوسه د وزیرستان ټولې سیمې تصفیه شوې نه دي خو کار ورباندې روان دی. د په وینا هر ورځ د وزیرستانیو کډوالو د ضروري تګ او راتګ لپاره انټری کیږي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر احسن اقبال وای ک عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي د اپوزيشن ګوندونو له اتحاد یا پی ډی ایم نه نوې وتلې نو تر اوسه په د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختم کړل شوی. د سیاسي چارو شنون کې بیا وای چې د حکومت نسکورول ګران و خو که ټول اپوزيشن ګوندونه متحد وي نو د حکومت لپاره به مشکلات زیات وي. البته ځینې پوهان وای چې په موجوده حالاتو کې په حکومت فشار لا زیات دی او پر ضد یې سیاسي غږونه نور هم زیات شوي. نور تفصیل
د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر احسن اقبال وای ک پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند د اپوزيشن ګوندونو له اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم نه وتلې نه وینو تر اوسه به د وزیر اعظم عمران خان حکومت نسکور شوی وو. نوموړي د ګل پورس په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې پی ډی ایم اوس هم مضبوط دی او د حکومت پر ضد راتلونکي جولای میاشت کې په سوات او کراچۍ کې د لویو جلسو پلان لري. خو خبریال شمیم شاهد وای چې د پی ډی ایم سیاسي قوت تر ډیره حد کم شوې ده
او شاباش شریف هم په دې باندې پوه دی، ځکه چې په تاسو ګورئ نو شاباش شریف چې کوم نه خوشی شوی هغه د پیپلز پارټۍ خلاف څه خبره نه کوي. هغه وری باخت هم راغلی دی، هلته بلاول سره هم خبرې وکړي او هغه په دې پوه دی چې دا ټول سیاسي ګوندونه چې کوم د حکومت کپار دي دا یو اتحاد پکار دی. زمان دغه دا چې دوم کمزوري شوی دی او دا حسن اقبال چې کوم خبره کړې په دې کې شک نشته چې کله پی ډی ایم متحد حکومت باندې ډېر تبر راغلی و.
دا را د سیاسي چارو څېړونکو قریش خټک وای ک پی ډی ایم یوازې پیپلز ګوند هم لزان سره یو ځای کړی نو په حکومت باندې فشار زیاتول شي.
منیشنل پارټي خو عددي قوت چې دی په اسمبلیانو کې او په پارلمان کې دومره نشته دی. تر کومه پورې چې د پاکستان پیپلز پارټي خبره ده نو بالکل چې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون دواړه لاسونه یو ځای کې نو بیا حکومت ته چې دی خطر جوړی دیم شي او جوړم وتوا. اوس هم چې کوم په پارلمان کې دنه احتجاج روان دی او بای الیکشنو یا په زمینی انتخاباتو کې کوم د اپوزیشن دا کامیابی نه ملوېږي نو دم د پاکستان پیپلز پارټي د پالیسۍ نتیجه ده چې هغوی دا فیصله کړې وه چې حکومت ته به یو مهاجم خالي نه پرېږدو.
عوامي نېشنل ګوند او پیپل پارټي د سېنات د مشر د انتخاب په سر د اختلافاتو له وجې سږ کال اپریل میاشت کې د پی ډی ایم نه وتلی وو. خو د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤوف وای چې کوم وخت ټول اپوزیشن ګوندونه په پی ډی ایم کې شامل وو نو هم د تحریک انصاف حکومت په نسکورولو کې ناکام وو. خو که په حکومت د فشار خبره وي نو د وشل شوي اپوزیشن کردار نور هم سیوا شو.
هغه خبره چې یره غنی د حکومت اپوزیشن د حکومت په پالیسو باندې تنقید کول د په بجټ باندې تنقید کول یا د شانتي نور داسې خبرې دي چې هغه بالکل په عوامو کې د حکومت خلاف موجود دي، نو هغه ته خو د یو نه سوا اوازونه ملاو شو. مخکې به صرف پی ڈی ایم کې به پاتې وې، اوس د هغه په مقابله کې پی ڈی ایم ځان لته او عوامي نیشنل پارټي ځان لته او پیپلز پارټي ځان لته حکومت خلاف هغه خبرې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د تیر کال په 6 سپتمبر جوړ شوی او دا دریز لري چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو له لارې جوړ شوی او د ولس د ستونزو په حلولو کې ناکامه دی، نو ځکه باید لري شي. خود پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن تیر ټاکنې شفافې بللی او حکومت وایي اپوزیشن ګوندونه د تحریک پترس کې خپل مشران د درغلیو په مقدمو کې له سزا ژغورل غواړي خو بریالي بنشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه وشوه. لنډ خبرونه له اسرار المومنه.
د بلوچستان اسمبلی حکومت مخالفه غړو له پرون راهیسې په کوټه کې د اسمبلی مخې ته پرلتل کړی. دوی وایي چې حکومت د صوبې په راتلونکي کلني بجټ کې د دوی په انتخاباتي حلقو کې پرمختیایي سکیمونه یا منصوبې نه دي شامل کړي. بلخوا حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي او د خزانې صوبایي وزیر ویلي چې د پخوا په ډول یې په راتلونکي بجټ کې هم د حزب اختلاف سکیمونه شامل کړي دي. دبر په جانخیلو کې د یو قبایلي مشر مل نصیب خان د وژنې خلاف پرلت نن په 12 ورځ هم روان دي. د پرلتوالو او سرکاري جرګې ترمنځ د 100 ورځو راهیسې خبرې روانې وي چې د ګل په ورځ بې نتیجې پای ته ورسېدي. د ګونتي جامع او نورو لوټپوړو امنیتي چارواکو ویلي وو چې پرلتوالو ته یې 2 ورځې وخت ورکړی او بیا به سرکاري جرګه ورځي. د پرلت مشر ډاکټر ګلالم وزیر وایي چې حکومت د سیمې امنیت د خو او بدو طالبانو ختمولو او د لادرک کسانو معلومولو باور ورکړی وو. د نوموړي په خبره حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. بل حکومتي چارواکي وایي پر دې وختونو یې لاس پورې کړی خو وخت په کې لګي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د پارلمان هغو غړو ته به د قومي اسمبلی په نننۍ غونډه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي چې غیر پارلماني ژبه یې کاروږي. اسد قیصر پرون وخت له هغې وروسته په خپل ټویټر پاڼه دا خبره ولیکله چې پر بجټ د بحث لپاره وربل شوې د قومي اسمبلی غونډه کې حکومتي او حکومت مخالفه غړو یو بل په سپکو نومونو یاد کړ او پر یو بل یې د بجټ د کتابچو ورونه وکړل.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار المومن درته وړاندې کړل. اوس ترته نجیب امیرونی ادبی او کلتوري خبرونه د مشال رادیوي مجله وړاندې کوي. دا اونۍ پکې د لیکوال شاعر ژباړن او د منګل کتاب کور مالک اسیر منګل سره داغه په ژوند او کار خبرې شوې دي. راځي چې وورو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګلالې اوریدونکو د خپل قربا نجیب امیر سلامونه قبول کړي. دا ونه په خبرونه کې د اسیر منګل سیب سره دغه پر ژوند او کار خبرې کوو. اسیر منګل د ادبیاتو استاد، خوږژبه شاعر، افسانه نگار او ژباړن دی. ترڅنګ یې په پیښور کې د منګل کتاب کور په نوم د کتابونو د خپرېدو او خرڅلاو مرکز هم لري. منګل صاحب، دا خو ستاسو لنډ تعارف و چې ما وکړو، تاسو خپل هم کسه اضافه پکې کول غواړئ نو مهرباني وکړئ.
نجیب امیر صاحب، اول خو زه ستاسو او ستاسو د ریډیو همکارانو ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته دا موقع راکړه چې زه خپل اوریدونکو سره مخامخ شم، خپل احساسات او خپل جذبات شریکم. زما خیال دا تا چې کم تعارف وکړو کنه دا بالکل پورا دے دی کی وجہ سے
ډیر زیات مننه سیر منګل صاحب. زه پیغام تاسو په برخه ډیر زیات کارونه دی، خبرې به پکو. او سیر منګل صاحب، د ژوند لټولو نور شوبونه خلک یو وخت ریټایر شي، تقاعد شي کنه، خو ادبیاتو ته چې څوک نه نوځینو بیا نه ریټایر کیږي. څوک چې د دې لارې لاروي شي بیا پمړنی تلاره بیلوي. دا سی ولي ویجی
دا سی ویجی لکه مونږ دا ویل شي یا د ادب او سازان دا وایي چې ادب د ژوند عکس دی. نو څو پورې چې په سړي کې سا غړېږي په لیکوال کې سا وي هغه ژوندی وي، نو چې ژوند وي نو خامخا هغه لیکل کوي. او شاعر خو یا لیکوال یا افسانه نگار ادیب او صحافي چې څومره هغه خلک چې نورو ته بخښنه کوي هغه مرگ نہ لری آگا نہ مری. نو اس کو تقاعد سی نو دی ہوئی جاگا بے امری ہو تنہا سی ادیب را جوندے سی تقاعد نہ پس اگر کسا راشی اور جوند راشی بدی جاگا مکمل پا مکمل تو گا اگا کار چھ کم کار تدکار ویلے وی ادب نو آگا دے کئی
منگل صاحب تاسو د نوې ځوانې شاعري ډیره خوا کو سنه هغه تاسو مینوال په ډیره سوي
نو د یو زه غواړم چې دا هغه مینوال چې سوي غنا نو ډیر داسې مینوال دی چې وایي چې ايش ما زماړم به کتاب دی ودا خ شاعري دا او بعضی خلک دا وایي چې نه ګنګوسه کې خ شاعري دا سو گوی جنا اوس دا ممانا کې رومانیم دا موجوده حالات په تناظر کې پرانا کې هم لیکل شوی دا لگا اوس نن سبا چې دا پښتانه دا کم نورین نتیږي کم بد حال دی او آغا زیاته قصی پاږي کې شوی دا په دې یوړنګ کلی تصویر هم دا اوسنه کتاب دی او دې زم حیران کما دې کتاب زما ایشما کتاب ڈومبے کتاب زما وردن کی ایشما پمانا نہ پوئی جزے پوئے کما ایشما دا سحر کما آوال لگی بعد نسیم ورتا سو کوئی سو کو ورتا بستا وریز ہوئی یعنی آگا آواز چی آگا جون بخی یہ خدا سی آوازی چی توفان ہو سی لے را چی تبایی جوڑے کی نو دا ایشما آگا پستا آواز چی آگا بخنی کئی نو دا کتاب ما اولیکلو نو مطلب دا چدا پنځه زله چاپ شو او بلغه سه ګونګو ساده غرد درې زله چاپ شو ممانه دوه زله چاپ شو نو دا ما چې دا د یوړنګ کلی تصویر لیکلو نو ما ته ځنی ملګرو وی چې دا ته زر یا ول سو چاپ کا نو دا به ما وی چې ز پنځه سو نه زیات به دینه چاپ کوم به براته پروت وی کنه خواغه بالکل زما دغه غلط ثابت شو دا کتاب کال کې دن نه 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 کې دا کرونا وبا چیراله نور څه پټه پوتل دا غي باوجود دا کتاب زما توقعات نه هم مخ کې مارکیټ نه غیب شو اوس دا کتاب نشتا نو دا بس مینوال دی او زه ډیر مننه کوم د خپل مینوالو کاغه دا زما مزولي دی کاغه زما کشران دی کمشران دی ټولو ماته مین را کړی دا زما شاعری خوخه کړی زما نثر خوخه کړی ټولو
کور ودان وی چې پښتو ادب ته نادر ملغلر ورکوي. منګل صاحب تاسو د کلی خلک مونږ په شان خار ته راغلی اوس دلته خار کې ژوند کوي د شیر لیکلو لپاره کوم قسم ماحول تاسو ډیر سازگار ګڼئ د کلی د چینو چنارونو نه جوړ ماحول که د خار له شوره خو له سهولتونو نه ډک ژوند
زما په خیال چې کوم دی شاعرۍ د پاره مناسب ماحول چې دی هغه د فطرت سره چې سړی څومره نږدې طبیعت سره څومره نږدې نو هغه غوره وي د کلي ماحول ډېر ښي. اوس مونږ د ښار ته چې رالو نو زمونږ هغه یو ګډ امتزاج شو د کلي او د ښار خو بیا هم زمونږ هغه لاشعور کې خو هغه کلی پروت دی هغه چینې او چینارونو نه خو مونږ نشو خلاصېدی نو دلته د ښار هنګامې او بیا د خار په هنګامو کې تنهایی چې څومره د ګڼه ده څومره شور دی او دومره خاموشي ده او چې څومره ګڼه ده دومره تنهایی ده نو بس مطلب دا دی چې اوس مونږ داسې یو دغه نه تیریږو چې زمونږ دواړه لکه مونږ کلي نه خو هم ځان نه شو خلاصولی او د خار په هنګامو
منگل صاحب تاسو را سره پاتې شئ یو دماغ لو د لنډې د مینې پس بیرته حاضرېږو.
زه نغمه یم زما مشال رادیو ډیره خوښه ده تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د مشال رادیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو تاسو مشال رډوی مجله ورینن سره په خبرونه کې لیکوال شاعر ژباړن کلم لیکون کې او د ادبیاتو استاد اسیر منګل سره ملمه ده. منګل صاحب نورې پوښتنې هم لرم خو که د خبرونې په دې برخه کې تاسو زمونږ اوریدونکو ته یو شعر واوروئ نو خوند به وکړي. محفل به شاعرانه شي. جی
بس هغه غزل شروع کوم.
جی جی نو منګل صاحب تاسو شعر اورو.
پورې می تور په یو او بل کړې دی, پورې می تور په یو او بل کړې دی, اور می په خپل په ځان بل کړې دی. اوس دې تعبیر پسې ګرځيږي خلک, بیگاه می خوب ستا په سنگل کړې دی, او دا تور شپه که د چړو چوکی دی, ما د رڼا په لور توکل کړې دی, او دا څنګه تند د چنه ماتیږي, دا څنګه تند د چنه ماتیږي, دا می په کومه دشت غل کړې دی, او زه ستا د زلفو پیچو خم پیژنم, زه ستا د زلفو پیچو خم پیژنم, ما تور غرونو کې مزل کړې دی, او لدینه بلا غټ غلا بچوي, لدینه بلا غټ غلا بچوي, تا ما نه پټ زما تل کړې دی, او چې هر یو خیال دی اسیر د عشق می, چې هر یو خیال دی اسیر د عشق می, د گل گزار چا په منګل کړې دی.
واه منګل صاحب ډېر ښکلې شاعري مو دا د عشق ما شعر ټول گنا غزل تاسو اوریدونکو ته کنه.
جی جی بالکل هغه لومبه زماره بس ځواني شاعري ده یاره.
صحیح
دا ماغه نه واوره ولو.
صحیح او تاسو اسیر منګل صاحب د پښتو افسانې یو وخت اردو ته ژباړلې وي, زمونږ اوریدونکو ته په دې اړه لږ معلومات ورکړي.
هغه افسانې کو سر کې ما سلویخت افسانې منتخب افسانې لنډې کیسې راغونډې کړلې چې په هغې کې دا بره پښتونخوا خبره خان لري, لکه اوس محمد صدیق پسرلي صاحب لنډه کیسه ده, علم گل سحر صاحب لنډه کیسه ده, دس نورو ډیرو مطلب دا دی چې څومره هغه دا لکه زرین انزور صاحب هغه یو ډیر ښه افسانه لیکونکی دی, ډېر ښه ښه بالکل نامتو شخصیت ادبیاتو ته ډېری بخنی دي, خصوصي داغه په دا لنډې کیسې په حواله هغه ډېر لوی نوم دی. نو داسې نو هغې کښې ما هغه ټولې وژباړلې هغه په اردو ته, ما چې اردو دانې طبقې ته دا پته ولګي چې په پښتو کښې هم لنډه کیسه لیکلې کېږي او ډېره ښه کیسه لیکلې کېږي, هغه بالکل چې سړی په نړیوال کچ کی دی چا سره دغه کې نو هغه هغې نه څه کمه نه وي. نو بس ما خپل یو وس کړی دی نو
سړی
په خپل وس پړ دی, نو
بالکل هر سړی تر خپل وس پورې پړ دی. تاسو ډېر لوی کار کړی دی چې د افغانستان او د پښتونخوا د افسانه نگار او افسانې تاسو راواغستې په اردو ژبه کې اردو دانو ته وړاندې کړلې, او داسې کار به شوی وي نورو به هم کړی خو کم شوی دی. نو تاسو نور هم څه ژباړې کړي دي منګل صاحب کنه؟ هماغه یو کتاب و چې تاسو اردو ته وژباړه د لنډ کیسو؟
نه دا ما ژباړې ډېرې کړي دي, یو خو دا لنډې کیسې ما وژباړلې, بیا ما ذکر وکړو چې دغه ناول ما وژباړلو, او بل ناول ما د پښتو چې هغه زما د مطالعې مطابق چې هغه د پښتو وړومبی مکمل علامتي ناول دی, فاروق سروه صاحب لیکلی د سویلي پښتونخوا, هغه سګوان سګوان یو کتاب هغه لیکلی دی, او هغه بیا ما د سګ بان په نامه اردو ته وژباړلو. یو د هغه د کاڼو کې رګونه هغه ما دغه کابل بیا په اردو کې ما تاسو که خیال کړي ما بیا پښتو افسانې کې سو سال
تنقیدي کتاب تحقیقي کتاب استاسو
د هغې کې ما دغسې پښتو افسانه راغستې ده, هغه م اردو دانې طبقې ته خوښه کړه چې هغه په واشنگتن کې لیکل کېږي، په کراچۍ کې لیکل کېږي، په کوټه کې لیکل کېږي، په کابل کې، لندن کې، هر ځای کې چې لیکل کېږي لیکل شوي دي. او دغه ماحول انځورګري پکې شوې ده. ما خپله وسه پورې په هغې باندې د سلو کالو لکته مونږ وایي چې راحت داخلي د پښتو لومړی افسانه نگار دی. په کال 1918 کې میلادي کال عیسوي هغه کې هغه اول افسانه ولیکله، او بیا ما دا کال 1918 میلادي عیسوي نه راواخله تر 2018 میلادي پورې ما دا سلو کالو جایزه واخیسته. هغه په پښتو کې هم شته، په اردو کې هم شته. په اردو کې لږ مختصر دی، ما مختصر کړی، او په پښتو کې تفصیلا دی.
صحیح منګل صاحب، د اردو دانو فیډبیک یا جواب سو استاد چې کومې ژباړې وکړلې؟ طاهر صاحب ناول تاسو وژباړه، د فاروق سر اور صاحب ناول تاسو وژباړه، د دې نه علاوه د افغانستان او د پښتونخوا د لیکوالو کیسې تاسو وژباړلې، او بیا دغه تنقیدی کتاب د پښتو افسانې سل کاله. نو داسې په لنډه کړه ته ووایې، د اردو دانې طبقې عکس العمل سو غبرګونې سوجې
په دې دعوه کې دا لکه کراچۍ کې چاپ کو دا طاهر افریدی دا کتاب چې وو اکو سارم کې لوګا هلته ډېر ښه ریسپانس دیتا ملاو شو دی کتاب ته. او دا هغه دا همدغه سې دا هغه کتاب دی فاروق سرور صاحب کتاب وو، دام د دم ډېر خلکو ډېر اپریشیټ کړلو اردو دانې تب کې. خو دا ما په خیال چې کم زیات دغه ماته خطونه رالو یا ټلیفونونه رالو کنه، دغه دغه پښتو افسانه کې سو سال پاک لو.
نن سبا منګل صاحب، په افغانستان او پاکستان کې ځوانان او پیغلې څومره ژباړې کوي ستاسو په خیال؟ ظاهره تعداد خو زیات لیدل کېږي، خو آیا کیفیت ته هم پاملرنه شوې ده کنه د دې نورو ځوانانو پیغلو کار ته؟ تاسو څنګه ګورئ ژباړې په میدان؟
امیر صاحب، زه خو ډېر خوشبین یم او ډېر پرامید یم چې نن سبا کم تخصصا په دې دا ټولنیزو رسنیو کې چې کم کار کیږي کنه، سوشل میډیا، نو دې خو دا لکه الته اوس چې کوم مخکې مونږ زنانه لیکوالې ډېرې کمې لرلې، اوس دا د الله تعالی فضل دی چې زنانه لیکوالې لکه اوس وګما سبا امیر دا یا نور په افغانستان کې لیکل کوي، یا دلته لیکل کوي، کاغذ شعر لیکي او کاغذ لنډه کیسه لیکي، کاغذ ناول لیکي، ډېر ښه لیکي. او ژباړې خو دومره وشوي په افغانستان کې، او دومره د خو خو کتابونو ژباړې وشوي کنه، نو زه وایم چې په دې لنډ وخت کې پښتو ته ډېرې بخانې وشولې، ډېر زیاتې بخانې وشوي، هم دلته هم هلته.
صحیح. درنو اوریدونکو، د مشال راډیوي مجله اوري، له یوې دمې وروسته د سیر منګل صاحب سره خپلو خبرو ته ادامه ورکو.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دا مشال ریډیو د تاسو د مشال ریډیوي مجلې ته وګه سیداونه را سره اسیر منګل صاحب ملمد. منګل صاحب، خبرې خو به روانې وي، خو که اوس راته یو بل شعر هم واوروئ نو دا اوریدونکو به په تمه وي چې تاسو نه دغه شعر چې اوروئ دا به د کوم کتاب نه وي. تیر شعر صحیح، نو د عشما نه د منګل صاحب بل غزل غزل دی کنه؟
جی جی، غزل دی.
ارشاد ارشاد.
بخت خپل پخو تر الویدلې تپوس مکوا.
واه جی واه.
بخت خپل پخو تر الویدلې تپوس مکوا، یار په تپوس زمرا غلې دی تپوس مکوا.
تپوس مکوا ډیر زوره وره مطلب دی، ډیر زوره وره.
ډیر مننه. او زب تر سور باندې زنګ ما خیر بشلیږي. زب تر سور باندې زنګ ما خیر بشلیږي، د هیلو پړې می غړلې دی تپوس مکوا.
ډیر
چې په اوبو کې هم لمبی کوي بسری کوي. چې په اوبو کې هم لمبی کوي بسری کوي، زړه مې په داسې اور سیزلې دی تپوس مکوا.
تپوس مکوا.
او په پسرلي کې د پر هر حال درته سو وایم.
په پسرلی کې د پر هر حال درته څه ووایم، خو بس یو ګل را غوړېدلی دی، تپوس مه کوه او په ځان به سخت تیروي، هله به کار وباسي. پزان به سخت تیروي، هله به کار وباسي. دلته کې هر سړی ښاغلی دی، تپوس مه کوه. او زړه مې یو داسې جوارګر دی چې داو نشي ګټي، زړه مې یو داسې جوارګر دی چې داو نشي ګټي، زړه مې په هر ښکلي بیللی دی، تپوس مه کوه. او اخیری مختار ده، د منګل زړه یې اسیر کړی دی وږمه کې د ګل، د منګل زړه یې اسیر کړی دی وږمه کې د ګل، دا پېښور چې څومره ښکلی دی، تپوس مکوه. وخت خپله پښو ته رالوېدلی دی، تپوس مه کوه. یار په تپوس زما راغلی دی، تپوس مه کوه.
ډېر خوندور شعر دی، خو ډېر خوند یې وکړ، داسې شاعرانه فضا مو را جوړه کړه. منګل صاحب، پېښور کې د ادبي جرګو نن سبا څه حال دی؟ تاسو خو په ښار کې چېرته ځئ راځئ، ساحو لیکونکو مرکې ته یا نورو ادبي جرګو ته ناسته بسته کوئ؟
دغه ته اوس چې د کورونا شروع شوی ده، لږې دغه ادبي هلې ځلې دغه شوي دي، خو بهرحال د ساحو لیکونکو مرکه ښه ګړندی ده. هغوی په هر هفته راغونډېږي، کتابونه هم چاپ کېږي، د شعر کتاب هم چاپ کېږي، د نثر کتاب هم چاپ کېږي.
منګل صاحب، تاسو د منګل کتاب کور پاړه کا اوریدونکو سره لږ معلومات شریک کړئ، زه به ممنون یم. ما ته پته ده چې تاسو کتابونه چاپ کوئ، خپروئ، خو لږ خپل رڼا واچوئ، د اوریدونکو به خبر شي په دې اړه.
منګل کتاب کور ما چې کله زه تقاعد شوم، یعنی ریټایر شوم د کالو جنو نه، نو ما خو وی چې ما سره سیم کارونه ډیر دي، لکه زه لیکل کوم، مقاله لیکم، مضمون لیکم، کتاب لیکم، نو زه تقاعد شوی نه یم، بلکې زه به دا وایم چې زه اوس ښه شوی یم. ما پوره پاملرنه وکړله دې کار دپاره، چې په کم کار زمین ومه هغه اوس زه ډېر مخکې نه هم ډېر ښه کومه. ما بیا دې دپاره ما ویم چې زه منګل کتاب کور په نامه یو پرنټینګ پریس پرانیزم، چې هغې کې زه نور ګټې مټې نه کوم. په دې چې اوس زمونږ ډېر عمر تیر کو، امیر صاحب لږ پاتې دی، په دې کې به مونږ څه ګټه کړو؟ چې په دې دومره عمر کې ګټې ونه کې، اوس به ګټې نه کوو. خو ما دا ویم چې زه د خپلو لوستونکو ته د کتاب یو معیار وښیم، چې په دې معیار تاسو کتاب چاپ کوئ.
منګل صاحب، څومره کتابونه به تر اوسه منګل کتاب کور چاپ کړي؟
داسې شمار خو به ما ته نه معلوم، خو لکه تقریبا زرو ته برابر شوی وي. بس دواړه تقوا میر صاحب،
د دعا به خامخا کو جی. الله پاک مو روغ رمټ تر سوریا مخ ده پاک مکه مو واچ پښتو ادب ته خدمت کوي، او نه یوازې خپل خدمت کوي بلکې نورو د پاره هم تاسو یو مرکز پرانیسته، تاسو باندې حساب کیږي، خلک درځي دمه کوي، کتاب چاپي په تاسو باندې. منګل صاحب، تاسو سره خبرې خوند کوي، خو زموږ د پروګرام وخت ختمیږي، یو دومره وخت مو ساتلی چې یو غزل در نه براولو جی.
غزل به درته واورم.
ارشاد منګل صاحب،
دا به د نوي کتاب نه واورم، د یوړنګ کلی تصویر.
د یوړنګ کلی تصویر شعري ټولګې نه د منګل صاحب غزل اورو.
نو امیر صاحب دا غزل دی.
ارشاد،
د شپه کې څه دي، د شپه کې څه دي او دا څنګه تصویرونه راوړي؟ د شپه کې څه دي او دا څنګه تصویرونه راوړي؟ چې دریابونه مایان نه راوړي، لاسونه راوړي. هغه په ما پوه دی چې حسن ته د ټینګې نه یم، هغه په ما پوه دی چې حسن ته د ټینګې نه یم، هغه چې ما پخلا کوي ما ته ګلونه راوړي. وخت یک یو دی، خدا مونږ چې بدل بدل یو. وخت یک یو دی، خدا مونږ چې بدل بدل یو. تا ته ټکور راوړي د زړه، ما ته دردونه راوړي. او دا شپه چې وغځېږي ټولې رڼاګانې وخوري، دا شپه چې وغځېږي ټولې رڼاګانې وخوري، دا لمر چې چیره ووهي سم تورتمونه راوړي. او نه هغه چرګې ستا او نه هغه رنګینې هګۍ، نه هغه چرګې ستا او نه هغه رنګینې هګۍ، اوس په اختر کې لیونې تش رومالونه راوړي. او پشمار یو نه دی چې واورم، بشمار یو نه دی چې واوروم کې سخت مشي. پشمار یو نه دی چې واورم کې څه ختم شي، خوبونه ډیر دی ورته څوک به تعبیرونه راوړي. تکه د ټکیو قدر نه کوي نو مه یې کوه، تکه د ټکیو قدر نه کوي نو مه یې کوه. منګل به تا ته په ډالۍ کې کتابونه راوړي.
منگل بتالا پڈالے کی کتابوں راوڑی
پڈالے کی کتابوں راوڑی
صحیح. منگل اسیر منگل سے ڈیر زیات مننه چې مونږ لا مو وخت راک او په دې خبرونه کې مرا سره برخه واغستا.
ستا سوم ډیر مننه امیر صاحب چې زما خپل او ردین کو ته مخامخ کما او ما خپل احساسات او جذبات وی ته رسول یو جهان مننه.
درنو اوریدونکو داوا د مشال رادیوې مجلې تازه غاڼه چې موږ پکې د ښاغلي اسیر منګل سره دغه پر ژوند او کار د مغل خپل تاسو ته معلومات درکړل. مرکم ور سره وکړه، بندر مو ور سره وکړه، تر بلې اونې پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د الله په امان. دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
I'm not the only one.